د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د اخیرنۍ خبري ګړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. خو بوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له خارجه وزیر او د دې هیواد د پوز له مشر سره لیدلې دي. په شمالي وزیرستان کې د لګیدلې کرفیو له وجې د دغې سیمې خلک د اختر منځلو لپاره خپل کورونو ته نشي تللی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د خبریالانو له ننګونو په پښتو ادب کې د ولسي داستانونو یا کیسو له ارزښت مو خبرو خو ول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وايي دوی د یو شمېر چیلنجونو سره وړاندې دي او سیاسي ګوندونه باید د غیر ضروري تنقید پر ځای د مسلو د حل لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک راسمن په اسلام آباد کې ویلي په شمالي وزیرستان پوځي عملیات کول د پاکستان داخلي مسله ده او د شام په دمشق کې د عیسویانو په یو زوړ ښار بمی چاودنه شوې د مرګ جوړې رپورټونه نه دي راغلي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د جنوب ایجیا د خبريالانو اتحادي صحفما پنځم کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه جاري ساتي او زیاتوي د ولسمشر په حیث به د ولستا ځواب ورکوي. زرداري وویل دوی د سواد سره سره د ملک په یو شمېر سیمو کې لا هم چیلنجونه لري خو حل به هم راوباسي.
We had the consensus. We went everywhere else, we had the consensus.
کله چې موږ سواد او یا نور زاینو کې عملیات کړی نو د ټولو په صلات لیلیو او نن هم باید موږ په دې خبرې وکړو. دوی د سواد دغه ماشومې کورنۍ ته د سکیورټي ورکولو ویلی وو خو د هغې پلار نه اخیسته او کې دې شي د سکیورټي ترڅنګ هم پرې حمله شوې و. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه به دا مسلې حل کوو. موږ اوس هم د جوړجاړي لار خوښو. کزه د ټولو سیاسي طاقتونو سره په دې هواد کې برا و نکړم نو د نورو هوادونو سره به څنګه د مفاهمت او روغې خبرې
وکړم.
ولسمشر زرداری دا هم ویل دوی تر اوسه د سلمان تاثیر د کیس لپاره یو وکیل هم پیدا نکړ او د هغه د قاتل لپاره یو پخوانی جج په خپل ځان وړاندې کړ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک راسمن ویلي اسلام آباد ته د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه په حکومت فشار اچول لپاره نه دی ورغلي. تیر ماښام راسمن د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کانی سره لیدل کتل وکړل. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه یو ویاند میت بولند د راسمن د دورې په اړه مشال ریډیو ته ویل
our work with the Pakistani government to identify our shared interest.
هغه دلته ذکر راغلی چې د دوه ملکونو د شریکو ګټو لپاره کار جاري ساتلو باندې خبري وکړي. البته شمالي وزیرستان کې د فوزي کاروایي لپاره د امریکای په پاکستان هیڅ دباو نشته. دا فیصله په پاکستان په خپل کوي چې شمالي وزیرستان کې کله او څنګه اپریشن کوي یا نه کوي.
It's up to the government of Pakistan to decide whether or not to conduct such an operation and when.
ټاکل شوی ګراسمن با نن د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ګوري. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د احمدي فرقې په یوه سیمه ییز مشر حمله کړې ده. لسمه د مشال ریډیو خبريال وایي په دې پیښه کې د احمدي فرقې مشر فاروق احمد سخت جوبل شوی او زوی ترجوبلې دو ورستو پر وختون کې ساور کړې ده. په کراچۍ کې وخت تر وخته د تاوتر خالی پیښه کیږي چې کله سیاسي کله جبنی او کله فرقې ځابن لري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړو نهه میاشتو کې د سړک غاړې بمی چاودنو له کبله د ملکی وګړو مرګ ژوبلا 10% زیاته شوې ده. یوناما د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو ویاند نظیف سالارزی وایي د دغو بمی وسیلو په چاودنو کې 370 ملکیان وژل شوي دي او نږدې 600 ژوبل شوي دي چې په دې ډول د تیر کال د لومړو نهه میاشتو په پرتله مرګ ژوبلا 10% زیاته شوې ده. یوناما وایي بمی وسیلې د افغانستان په وسلوال شخړه کې د ملکی تلفاتو تر ټولو لوی لامل دی. د ادارې د طالبانو له مشرتابه نه هم دا غوښتي چې دغو بمونو له کارولو دی لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام یو حکومت پلاوا ټلویزیون خبر ورکوي نن د دمشق په یو زوړ ښار کې بمی چاودنه شوې ده. ریپورټونه وایي دغه چاودنه په باب توما سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې عیسوي لږکیان اوسیږي. ژوبل کسان د ښار روغتون ته وړل شوي دي خو تر اوسه د دغه ځای نه د مرګ ژوبلې کره ریپورټونه نه دي راغلي. دا چاودنه په داسې وخت شوې ده چې د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی لخزر براهیمی د ولسمشر بشار الاسد سره لیده کاته کول. براهیمی غواړي د راروان لوی اختر نه په دغه هیواد کې د جنگ بندۍ لپاره د شامی چارواکو او یاغیانو سره خبرې وکړي او په شام کې د تیرو اتلسو میاشتو راهیسې روان تشدد د ختمولو لپاره کار وکړي چې په دې تیرو ورځو کې لا نور هم زیات شوی دی. ریپورټونه وایي په دغه موده کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافی د حکومت په خوانې ویان نیول شوی دی. دا پرمختګ د قذافی د مرګ د اول کال پوره کېدو پر مهال شوی. حکومت پرون په یو اعلامیه کې ویل موسی ابراهیم د مرکز ترابلس په جنوب لویدیس کې د ترهونه په نوم په یو وړوکي ښار کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي ابراهیم د نورو سیړونو لپاره پلازمینې ته لیږل شوی دی. موسی ابراهیم تیر کال په لیبیا کې د جګړې په وخت قذافی ویان و. تیر کال په اګست کې د ترابلس تر وروسته د د استوګنې ځای معلوم نه وو خو د نیول کېدو رپورټونه راغلي وو. او بل خبر دا چې د آذربایجان پولیسو لږ تر لږه 10 مظاهرتیان په باکو کې نیولې دي. چارواکو پرون په باکو کې د اپوزیشن او خپلواکو ځوانانو د لاریون مخه ونیوله. خبریالان وایي وروسته تر هغه چې فعالانو د لاریون د نوو درولو ګواښ ورک د پولیسو افسرانو په 10 منټو کې د دوی د نیولو نیول پیل کړل. مظاهرتیان د پارلمان ماتول غواړي. دا اعتراضونه د یوې ویډیو د خپرېدو وروسته پیل شوي دي. په دغه ویډیو کې ظاهرا د واکمن ګوند یو وکیل ښکاري چې د 1300 ډالرو په بدل کې یو چاته د پارلمان د یو سیټ د ضمانت خبره کوي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې مو دغه رپورټونه درته راوړي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان له خارجه وزیر هینا ربانی کر او د هیواد د پوز لمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته کړی دی. په یاد خار کې د امریکایي سفارت یو چارواکي وایي د نوموړي د سفر هدف له پاکستان سره د امریکا د ګډو کارونو پر مخ وړل دي.
He's here to continue our work with the Pakistani government to identify our shared interests.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دغلطه د لګیدلې کرفیو له وجې په بنو کې سار پاتې دي. دوی وایي غټ اختر را روان دي او نشي کولای خپل کورونو ته لاړ شي.
کپڑے خوسی وی جوڑے خوسی وار شب خوسی وی خجرے گڑے جگلا ورسی یہ نہ بیا میرا نہ رو پاس کلی ڈر خپاش وی ڈر پریشان وی میڈل پاس وی میچ بکلی کے خوندی نہیں مزے وی میر پلر تا ورسی میر پلر وی نی
د پښتو بدله یا کیسه به ډیر په شو کوریدل کیدله. خو د پښتو ژبې یو استاد وایي د ټیکنالوژي لپاره تک سره اوس خلکو سره وخت نشته.
خلکو سره خو وخت هم غوړ نشته. خپل په خلکو کې د خپل اصلاف سره خپل تاریخ سره او د خپل کلچر سره مینه هم هغه څه نه ده پاتې شوي چې خلک د داسې سندرې او د بدلې او د داستانونه دا واوري.
دا یو شمېر نور رپورټونه به واوري له مشال رادیو سره پاتې شي. راځو د خبرونې اولنی رپورت ته. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن دا مهال د پاکستان په سفر دی او د دې هیواد له خارجه وزیر او د پوز له مشر سره لیدو کاته کړی دی. دا چې په دغه ملاقاتونو کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې له اسلام آباد مو د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په خپل دې رپورت کې خبروي.
د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن بیګا د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د پوزي سرچینو تر مخه ملاقات کې د سیمې په امن او استحکام، پاک افغان پولیس صورتحال او تر هغه خلاف روان جنگ په ګډون د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وشوې. د دین اوړاندې مارک ګراسمن د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات کړو. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دغه ملاقات کې د افغانستان په تازه صورتحال او سیمه ایزو حالاتو سربیره د پاکستان امریکې په تعلقاتو او خپل منځي ګټو خبرې وشوې. دغه دوران دواړو لوړپوړو هوډ څرګند کړو چې د پاکستان او امریکې تعلقات او خپل منځي مرستې به لا پسې ښه کول شي. د مارک ګراسمن د ملاقاتونو او پاکستان د دورې په اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې نه تپوسو کو، نو قائم مقام ویان میټبولینډ په دغه اړه څه داسې وی:
our work with the Pakistani government to identify our shared interest.
هغه دلته ذکر راغلی چې د دوه ملکونو د شریکو ګټو د پاره کار جاری ساتلو باندې خبري وکړي. د دوران به کتلې شي چې څنګه ګامونه پورته کړي شي چې وسره د دوه ګټي خوندي شي. د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ شوی ملاقاتونو او په پرمختګ خبري وشوي. البته شمالي وزیرستان کې د فوزي کاروایي د پاره د امریکې په پاکستان هیڅ دباو نشته او نه داسې څه خبره شوې ده. دا فیصله په پاکستان په خپل کوي چې شمالي وزیرستان کې کله او څنګه اپریشن کوي یا نه کوي.
It's up to the government of Pakistan to decide whether or not to conduct such an operation and when.
د پاکستان او امریکې مخ په کېدونکو تعلقاتو او سیمهیز امن لړکې د پاکستان د کردار په حق لا مشال ریډیو د خبريالې او سیمهیزو چارو د کارپو ماریانا بابر نه تپوسو کو، نو هغه وی: ماریانا بابر زیاته کړه چې امریکا با پاکستان شمالي وزیرستان اپریشن ته نه مجبوروي، البته پاکستان با د دین خبروي چې د سیمې او خصوصا د افغانستان امنیت دپاره شمالي وزیرستان څومره لویه خطر ګڼي، او دغه لړکی کولی شي چې پاکستانی چارواکو سره معلومات او استخبارات هم شریک کړي. ګمان کیږي چې امریکایي استازي د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره هم وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د تیرې جمعې په ورځ د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې تر وسلوالې حمله وروسته د پوز لخوا لګول شوی ګرځبندیز لا اوس هم دوام لري. په دې لړ کې امنیتي ځواکونو شمالي وزیرستان ته تلونکي او راتلونکي ټول لارې تړلې دي چې له قبایلي وزیرستان ته تلونکي خلک په بنو کې ایسار دي او د اختر لمانځلو لپاره نشي تللی. په دې خلکو کې لزینو سره د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي، نو راځي چې وایو.
مردین شمالی وزیرستان چڑھو سی دن کی مجھے پشاور نہ رول علی سے گئی نہ دلا تھا بانی پا ڈا کے نسی مشمان زنانا تھا داتا ڈر تکلیف تے ویلے چکار پی دلیا رہی سوری دی پھر تا چاو اسول سی مشتا پاتا نہ لگی مش دل پو بانی کے سوری پشاور نہ رول علی پھر تا لا ڈر خراب تھی ایس معلومات مشتا نہ سی چھ مش پو قابل تھا سی پھر تا چا جڑی جی خال تا ڈر تکلیف تے ویلے چ دا گا ایدے مسمک سے خال کوئی دینہ تا دریمی خواش وی دل لیار باندھی اصل
فلانا مرا نند شمالی وزیر
واپس آرمی وال واپس درام ٹاکتا لات خراب واپس نہ سے کمرے خرچی سی اردنا 2000-3000 روپے خرچی سی بانی سے مجھ بھی سوری
نمو صدر خان مداخل بانی تر غلی وی دی تو پورا ملنا وخستل بیا چ ملنا وخستل دی جمی دور جنا مش بند کار پی لگے دل دس پریشانی دا تو چ مستدا پتہ ولا گدا چ شمالی وزیرستان میرا شاہ بازار کے رشپ بری سو دا مشتا دے مار دے گوڑ اس پتہ نہ لگی جزا کا چ پڑتا مش نہ شورت لا خط خبر چلو پن لیار دو بند چ مش لو پن نہ وکی پارین لوڑ وی رغلی نن لوڑ لوڑ پارین چ گٹ تال لوڑ گٹ تا بیر نبر پشپلی نش دے دیر لار دا 3 کلومیٹر مخ پاو جن نہ وی لوڑ نن چ بیا لوڑ بیا 1 کلومیٹر رس لوڑ بیا ٹر پک ڈر و گاڑی ڈر بیا واپس وی
من نو مبدل و ددای مش و دینا تا گاڑی ڈر پ مشکل سرا ملاوی سی مش پل دینا تراسی ول دا افغانستان بونڈی سرا یو 500 کریاد می رمشان مخ بیا لگی جی دی مش ول کا مش خالتا دا دیر تک لی تراسی چ دار اورس کار پی وی و ہار اورس تک لی پی چ یو مڑای وسی و گونڈا دنیا پی وی سورا کو دا خو مپا دنیا حکومتینا کنوال دلی خدا باس وزیرستان د چر پردا خبر چڑاوی چې مش کې څو ګنا ده کا د خبر اته نه پیژ ست چان یز د دینه نستا ایت څه تکلیف چا څنګه نستا هم با سترب د مش غند خلط تکلیف راسی یا بمبار سری وی یا جګړه سری وی یا بل څه تارو سری وی خو باس مش د پردا تکلیف تا چې د مش غند خلق اچا سره بیمرین وی د چا سره زخمین وی چا سره بل څه تکلیف وی ول یار چولر پس باندې او چلنا کې پروتای ډر داس خان ستا د خرچې په نستا سره بیمرین وروستل د خرچې پیسې پس ختم شه وس یو رسنو نه تا ملا وی ځکه چې مش خلک خو نو بلات خلطه
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې نامعلوم وسلوالو د احمدی فرقې پر یو سیمه ایز مشر حمله کړې ده. په دې برخه کې د احمدی فرقې مشر فاروق احمد سخت ژوبل شوی او د زوی وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د بلدیا ټاون ډاکخانه چورنګۍ سره نږدې د جمعې په ورځ نامعلوم وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې له امله یې په موټر کې ناست څلور کسان سخت ژوبل شوي دي. د یادې سیمې پولیس چارواکي ایس پی شاه جهان مشال رډیو ته ویلي چې په نښه شوي څلور واړه کسان د احمدي فرقې سره تعلق لري. د هغه په خبره په ژوبلو کسانو کې یو تن سات فاروق په هسپتال کې سا ورکړې او د پاتې درېو کسانو روغتیايي وضع د اندېښنې وړ ده.
دا سلور کسان دی 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 بس خپل عبادت کو منجو کو بیا واپس روانو فی دا عبادت خانه چې کوم دی وا ال د سکورتي وا او ال د دی نه دی هټ شي دی دا ال تن بیا فالو شي دی مخکې کو فادر رسید دی خو دا مکمل شي او دی فایرنګ کوي اور یک درې کته زخمیان دی یو چې کوم دی هغه په سپایر شي زخمیان چې کوم دی
د احمدی فرقې جماعت احمدیه پاکستان ویان امیر محمود مشال رډیو ته ویلي یاد پیخه په پاکستان کې د دوی د فرقې په ضد د شروع شوي تاوتریخوالي د لړۍ تسلسل دی. د هغه په وینا د سګنی کال د شروع راهسې د دوی د فرقې و کسان په کراچۍ ښار کې په ورته پیښو کې وجل شوي دي.
سات فاروق 26
ایئرز دی وای په دې پیښه کې د وجل شوی شپږش کلن سات فاروق پلار فاروق احمد د بلدیا ټاون د احمدی فرقې سیمیز صدر دی. هغه په خپل او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په دې حمله کې سخت ژوبل دي. د دینه مخکې هم په همدې سیمه کې زمنګ د فرقې یو بل سیمیز مشر نعیم احمد ګوندل پنخه شوی وو. په دې دوه میاشتو کې زمنګ درې کسان په ورته پیښو کې وجل شو خو تر اوسه د یو تن وجون کې هم پولیسو نه دی نیولې. په کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او اخو ډب لړۍ د تیری اوږدې مودې راهسې روانه ده خو په دې وروستیو کې په یاد ښار کې فرقه ییز تاوتریخوالي هم زور نیولې دی. د بلدیا ټاون د پولیس مشر په خبره یاد پیښه هم د فرقه ییزو هدفي وجونو زیږنده ده.
دا خو چې کوم خلک ته دی خو همیشه په دا ټارګټ باندې چې حالات د وژنې بلکې هم د مخکې نام نشه دي د خطر خو یې اور یقینا ټارګټ کېلم چې دا ټارګټ باندې سکیورین ټارګټ
د ایس پی شاه جهان په خبره پولیسو د یاد پیښې په حق له اف ای آر د نامعلومه کسانو په ضد لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړنی معلومات راټول کړي دي. تر اوسه کومې ډلې په بلدیا ټاون کې د احمدی فرقې په سیمه ییز مشر د ترسره شوي برید پړه په غاړه نه ده اخیستي او نه پولیسو په پیښه کې د ککړتیا په تور څوک نیولی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری د پنجاب په لاهور کې ویغونډې ته په وینا کې ویلي چې د غلط حکمرانۍ له وجې په هیواد کې تنلارې ذهنیت وده مومي. نوموړي دغه راز په خپلو خبرو کې په پاکستان کې له آئین سره د شوي نامناسب سلوک یادونه هم وکړه. د چیف جسټس د څرګندونو نور تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې ورو.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې ملک کې اوس هم د آئین په ضد کارونه کیږي او د غلطي حکمرانۍ له وجې عسکري نظریاتو ته وده ملاویږي. په لاهور کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن د انتظام لاندې ایوې دستوري تخپل وینا کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې د ایوې اوږدې مودې راهسې آئین سره مناسب سلوک نه دی شوی او دا هم حقیقت دی چې کوم قومونه د خپل آئین احترام کوي او په صحیح توګه یې په ملک کې رایج کړي نو هغوی همیشه د ستونزو او کړکیچونو په خشان مقابله کړي ده. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې آئین ته د ټولو زیات زیان فوج سره سره د پاکستان اعلی عدالتونو رسولی دی.
پاکستان یو دمر ورکوټ ملک پاغي کې دمر لوی آرمی ساتل نو هغه آرمی بهر د ایڈونچر پاغو ته موقع نشته نو بیا غوی خامخا ځان ته سلار غوډي خپل وطن کې د آئین او جمهوریت ته پروا نه کوي او بس طاقت خپل لاس کې والی لشته کاله خو دا یو طریقه کتل دی چې بدرې کاله اسی د نن لپاره جمهوریت به پریږدو شاته دوی نه سیم دی چلې دویم خبر را ده چې زمونږ پالیټیشین ډېر کمزوري دي نو هغه ته یو طاقتور اداره فوج موجود ته په دې ملک کې نو هغه د فوج سره سال بازو کې خو د دې دوو ادارو نه لوی قصوروار اداره چې کوم ځانه هغه زمونږ عدلیه ده چې کم یو فوجي حکمران راغلی دی د ملک د آئین خلاف ورزي کړې ده دا هغوی مرسته دي سپریم کورټ کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسيټي وایس چانسلر منصور اکبر کندی وایي چې په آئین په صحیح توګه عمل نه کولو له وجې نن د ملک حالات دومره خراب دي.
ملک جمهوریت همیشه حلال کړی دی. جمهوریت کا 47 نه روان سلی وی نن به موږ ډېره ترقي کړې وه. او بلا دادا کې جمهوری چې وخت حکومت رہ سی د هغه د جمهوریت تقاضے کو نه پورا کوي کنه جی ګوره جمهوریت کو یو تقاضا دادا کې انصاف بکې کرپشن بنه کې خلک اوس ڈکٹیٹرشپ نه تنگ دي او خلک جمهوریت نم تنگ دي.
منصور اکبر کندی زیاته کړه چې په ملک کې آئین په صحیح توګه عملی کولو نه په غیر ممکنه نه ده چې حالات خکړي شي نو په کار ده چې هر اداره د خپل حدونو دننه کار وکړي او د نورو ادارو په کارونو کې لاسوهنه پرېږدي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو یونما یاد ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنو له کبله د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې ملکی تلفات 30% زیات شوي دي. دغه ادارې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غاړې بمونه کارول وغندل. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د یونما یو ویان نظیف سالرزی ازادې ایرډو ته ویل د سړک غاړې بمونو په تیر نهو میاشتو کې 340 ملکیان وژلي او یو کم 600 نورې ټپیان کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله تقریبا 10% زیاتوالی شي. تقریبا
340
یونما وی د افغانستان په وسله وال شخړې کې د ملکی تلفاتو لوی علت چاودیدونکي وسیلې دي او د طالبانو لخوا یې د سړک غاړې بمونو کارونه غندلې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي که څه هم ویل کېږي د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 1998 میلادي کال کې د دغو بمی وسیلو کارونه من اعلان کړي خو یونما د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې په عامه دي د دغو بمی وسیلو بندیز عملی کړي او کارول یې ودروي. د یونما وین شغلی سالرزی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنې ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. دغه کسان یو واده ته روان وو. دا یوازې ملکیان نه دي چې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاته مرګ ژوبل ور اړوي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرنیو ځواکونو ته هم زیات تلفات د دغو بمونو په چاودنو کې اوړي.
سالم احمد صالح اوریدونکو اوس د پاکستان قبایلی سیمو ته ورځو. د خیبر جنسای د لری پرتی سیمې تیرا کوکی خیلو نه د بدامنې لامل به کور شوی خلک وایي چې دوی له تیرو دریو میاشتو راهیسې په جمرود سیمه کې میشت او له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی غواړي پولیټیکل انتظامیه د ورسره د ستونزو په واری کې مرستې وکړي. په دې اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ.
د خیبر ایجنسی د تیراکو کې خېلو سیمې د خلکو په وینا په تیراکې د بدامنې وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ستونزو ډک ژوند تیروي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې په دې وروستیو کې د تیراکو کې خېلو نه خواوشا 3000 کورنۍ بې کوره شوي دي. د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی نه په تیراکې ډک کورونه پټي سروي پاتې شوی دي او دلته د کډوالو په کیمپونو کې اوسېدل نه خوښوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کاروسيږي. د تیراکو کې خېلو سیمینه به کور شوی یو تن شاهد الله د خپل ستونزو په حق لباندي مشال ریډیو ته وای
او ډغ ډغ کورونه ټول په تیراکې پاتې شول انداسي البته موږ نه وای پاتې شول غوګون نه پاتې شوي نور پټي مټي چې څومره پټي او محله او پندوسو کولو کورونه نه پاتې شول انداسي ډغ باغ ارز شاین ته نه راولایو بالکل داسې وګی ته کی ته راغلی یو ته راوښرلو.
او د جمرود سیمی یو مشر ملک زرمامت کو کی خیل وای چې اوس موسم بدلیږي او باید چارواکی دی بې کورشو خلکو ته اسانتیاوی ورکړي.
دغه شی چې جمع را روان دی په کار دی چې دی ته تمبان ورکړی شي، دی ته کمبلې ورکړی شي، دی ته د طلایې ورکړی شي، او د رژګا انتظامات وشي، او د رشن ماغه ورته وشي. غریبان دی په دې کې داسې داسې خلک شته دی چې دوی روپۍ واسي هم نشته دی.
د تیراکو کې خېلو سیمینا به کورښو خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند رای واخیسته، نو دوی وویل
چونکه دا یو قوم دی الته ما کوکی خېل دام کوکی خېل نو دی خلکو ل خپل کورونو مرکړه خپل جوړې وته خالی کړي، او د دې خلکو ډېر خط طریقې سره ویلکم وکړه. حکومت دا وکړه چې فورن دی خلکو ته خوراک مواد دا ورکړه. اوس حکومت د دې لپاره سی طریقے سارا رجسٹریشن شروع کرے دے او چیزاں کمپلیٹ شی، نو انشاءاللہ ڈیر زر بدیتا خوراکی مواد او داشینا لگسم چی نور ایڈی پیس تم ملاوی دل دارنگ بدیتا ملو شی.
دوی زیاته کړه چې حکومت په تیرا کې د دوی د بیا بحالۍ د پاره هڅې کوي، خو لا تر دې دمې پکې حالات برابر نه دي. یاد دی وی چې د تیرا په شان د باډې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې وستلې دي، چې دا مهالې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
د تیراکو کې خېلو د بې کورشو خلکو د ستونزو په اړه مو واوریدل. او په پاکستان کې فعالې د یوې غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه سږ کال په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په ښځو د تیزاب شیندلو 34 کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د دې تیري د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
اسلام آباد کې کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم یا ایسټ سروایور فاؤنډیشن شمیره ترمخه سخ کل په خیبر پختونخوا او قبایلی سمو کې 34 کیسونه مخه تراغلی دي چې په زنانو باندې تیزاب اچول شوی دی. دوی ویل چې 10 کیسونه په خیبر پختونخوا غیر چاپیر سمو کې نور هم شته، خو د امنیت له وجې هغه رپورټ شوی صحیح نه دی او تصدیق نه دی شوی. په اسلام آباد کې د دغه تنظیم مشر کونکي ویلری کان مشال لیډو ته د دغه کیسونو په خلاصه صدرنګ ویل
خیبر پختونخوا کې 34 کیسونه راغلي دي. یو په خوار کې وو او درې فاټا کې وو. سره تقریبا ټوټل د 34 کیسونه شوي دي نوټیفای، او موږ ته پته شته چې نور هم زیات شته. صرف اوس سکیورټي په وجه اکسس لږ لیمیټ دی، کنه خو دې پسې موږ کار کوو. دا مسله خبر پښتونخوا کې هم شته دی، او دې سره لیجیسلیشن پاس کول پکار دی دې مسله حل کول لپاره.
ولې هم په دې غلا چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د زنانو د خیر ښېګړې وزارت ته سور لاندې د زنانو د تحفظ لپاره کار کوونکي د وومن اینڈ پیس پروجیکټ مشر نهید رحمان نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته ویل چې دوی په سرکاري کچ خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، او ډېر زر به د دې لپاره نه یوازې قانون سازي وکړی شي، بلکې داسې قسمه کیسونو به پوره پوره مخنیوی هم وشي. دوی زیاتوي
مونږ چې کوم ډول پروجیکټ هم بکرنګ دي بي سروایور لپاره مونږ سپورټ لپاره دا پروجیکټ شروع شوی دی. افسوس خبره دار چې اوس پورې لکه دا پنجاب او سیټ به داسې کیسز ډېر زیات مخې ته راغلي چې مونږ سره کار په خیبر پښتونخوا بیا په فاټا کې داسې کیسز مخې ته راغلي. نو اوس پورې د دې غو ډیټیل ملانه دي پېښې په اسمبلی کې
بالکل کارکونکي تنظیمونه وایي چې باید حکومت نه یوازې صحیح قانون سازو کې، بلکې د تیزابو په ډاګه خرڅول هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او د خیبر پختونخوا د سوابه گندف سیمه کې د شری ناروغي دوه ماشومان وجلی او لوجې یو شمیر نور ناروغه پراته دي. د یادې بیمارۍ له کبله د ماشومانو تر وجل کېدو وروسته د سوابه ضلع د صحت څانګه هم په حرکت کې راغلی ده. تفصیل د اسرار اتل په دغه رپورت کې ورو.
د سوابه ضلع په گندف سیمه غریب آباد کې دوه ماشومان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي او یو شمیر ناروغ پراته دي. د سیمې اوسیدونکي د یاد رنز د وبا خورېدو له امله د صحت د بنیادي اسانو نشتوالی ښایي. تېره ورځ د شری د رنز له امله د مړو ماشومانو پلار حبیب مشال ریډیو ته وویل چې په مزدورۍ کې د بچو د درملنې پوره هڅه کړې، ولې د صحت د اړوند چارواکو له خوا یې هیڅ پوښتنه نه ده شوې.
یو شلو میاشتې شوې بیمارانو د شری وکړه، دا یو سخته شوه.
پیښور ته بوتلم او بله سوابۍ ته لاړم په خپل مخ سره مې ولاړ سه لکه وکړو ځوانانو بلانه خو بس هغې سره سمې ونه خوړم او دلته چې راغې چاپېره لکه ټولو محلو کښې به پېنځه شپ ماشومان وغه لکه دا شری بیماري.
د ګندب غریب آباد پخوانی کونسلر رضوان وایي چې ډېر کورونه اوس هم د دغه ناروغۍ له امله سخت مشکل کې دي او د صحت د څانګې ټیمونه دغه لړکې خپلې ذمهوارې په پوره ډول نه ترسره کوي. دوی د خپلو سیاسي مشرانو نه هم ګیله کوي او زیاتوي.
یو کور کې لکه دوه جنازې یو تقریبا یو کال شپږو میاشتو ماشومه یو د درېو کالو وه که نه دواړه جینه کوي سر نو دلته سابقه کونسلر هم پاتې شوې ما دې محله کښې دا معلم کوم دی نو غریب آباد دی له دولسو کورونو کښې اوس هم هغه ډېر تکلیف دی مونږ ډېر زیات تکلیف دی خلکو بل د سیات کوم دی کوم دی نو ډېر کم دلته راځي که نه.
په یاده سیمه کښې د شری د ناروغۍ د زیاتوالي د سوال جواب لچمو څه وخت د صوابۍ ضلې د صحت د څانګې مشر ګل محمد سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه خبر په رارسېدو دوی خپل ټیمونه لیږلي او خوشا اتیاو کورونو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
کورونه ته اطلاع شوو ماښام ماسپښین یاره یو ماشوم پهنه مړ شوی شوي نه که نه مونږ نن ټیمان لیږلي وو نو اوس ما ته رپورټ مې راوړي چې ایټي ماشومانو ته یې راوکړم ویکسینیشن ریفیوزل کسانو پکښې پولیو نه هغه پکښې هم کور شو.
د یادې سیمې یو شمېر کورنۍ چې د شری د رنس په ولقه کښې دي وایي چې که د صحت واکمنو دغه لړکې د درملنې او ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات پورته نه کړل نو د ډېرو ماشومانو ژوند خطر سره مخ کېدای شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ کې 5:30 بجې کېدونکي دي. له فرخند وزیر باد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي دوی د یو شمېر چیلنجونو سره وړاندې دي او سیاسي ګوندونه باید د غیر ضروري تنقید پر ځای د مسلو د حل لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په اسلام آباد کې ویلي په شمالي وزیرستان پوځي عملیات کول د پاکستان داخلي مسله ده. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د احمدیانو په یو ځایي مشر حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی درې ژوبل. ملګري ملتونه وایي په روان کال کې په افغانستان کې د سړک غاړې بمي چاودنو کې مرګ ژوبلا 10% زیاته شوې ده. د شام په دمشق کې د عیسویانو په یو زوړ ښار کې بمي چاودنه شوې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. او د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافي د حکومت پخوانی ویاند نیول شوی دی.
فرخنده وزیر وا اوس له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل را لیږلي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپله اداریه کې لیکي چې کال 1996 کې اصغر خان درخواست ورکړی و چې د لس اتیایم په ټول ټاکنو کې پوز استخباراتي ادارو او ایوان صدر د ټول ټاکنو نتیجو بدلولو دپاره پیسې لګولې وې او اخر پوره 14 کاله پس دغه خبره ومنلې شوه. اداریه دې دوران د سپریم کورټ فیصله ستایي او دا هم چې وزیر اعظم سمدستي بیان جاري کړو چې د ټولو خلکو خلاف به پلټنې کېږي او ککړو کسانو ته به سزا ورکولی شي. اداریه وایي چې د 14 کاله ایسارتیا وروستو که هم یوه فیصله راغله نو ښه خبره ده او دې سره دا خبره تصدیق ته ورسېده چې پوز او استخباراتي ادارې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او چې څرنګ غواړي د ټول ټاکنو نتیجې بدلولی شي او دې اسټبلیشمنټ کې ایوان صدر هم شامل دی. خو د سپریم کورټ فیصله کې دواړه ادارو او ایوان صدر ته ویل شوي دي چې د سیاسي هلو ځلو نه لرې اوسي. دغه رنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې باجوړ کې 4 کاله پس کرفیو ختمه کړې شوې ده او اوس خلک کولی شي چې په آزاده توګه بهر وګرځي او خپل کار روزګار وکړي. دې سره د حکومتي عملدارۍ پته هم لګي او د حکومت لویه کارنامه بللې کېږي. اداریه وایي چې حکومت په کال 2008 کې باجوړ کې شیردل نومې پوځي اپریشن پیل کړو او سیمه کې د هغې ورځې راسې کرفیو ولګولې شوه چې مقصد یې دغه سیمه د ترهګرو نه پاکول وو او نن حکومت ادعا کوي چې دوی باجوړ د ترهګرو نه پاک کړی دی. اداریه اخیره کې وایي چې اوس د کرفیو ختمېدو وروستو د حکومت ذمهواري جوړېږي چې یو خو دا فیصله مستقل وساتي او د دې سره سره اولس ته د ژوند بنیادي ضرورتونه لکه صحت او روزګار ورکول هم یقیني کړي او د دې اثر به نه یوازې په باجوړ بلکې خیبر پښتونخوا او ټول ملک پریوزي او ترهګري به ورسره په خپله ختمه شي. او د دې ترڅنګ د مشرق ورځپاڼې اداریه وایي چې نن سبا خلک د جوماتونو او مدرسو په نوم چندې اخلي حالانکه دې سره د دغې مدرسو هیڅ تعلق نه وي او دغه خلکو دا یو کاروبار جوړ کړی دی چې د مدرسو او جوماتونو د پیډونو په پنوم د خلکو نه پیسې وهي. اداریه وایي چې دغه لړکې بعضې مدرسو د میډیا د لار اولس او حکومت ته ویلي دي چې د دې خلکو مدرسو سره هیڅ تعلق نشته او د هغې وروستو اوس دا ذمواري په حکومت او خصوصا پولیس پریوزي چې د داسې خلکو نه تپوس وکړي او د هغوی خلاف کاروایي وکړي چې د مدرسو او جوماتونو په نوم اولس له دوکې ورکوي او هغوی نه د چندو په نوم پیسې اخلي. اداریه اخره کې وایي چې باید یو داسې طریقه کار اختیار کړي شي چې متعلقه تاڼې افسر دا خبره باوري کړي چې د هر قسمه چندې د پاره به اول دغه خلک د تاڼې نه اجازه اخلي او د هغې وروستو دوی کولی شي چې د جومات یا مدرسې په نوم چانده ټوله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکې ډان ورسپانې په یو مقاله کې راغلی په ملالۍ یوسفزای برید د تهذیب او دهشت ترمنځ یو کرخ راخ کلا چې په ترڅ کې دوه مفکوري مخې ته راغلي، یو د عدم تشدد او انساني وقار او بل د ظلم، غلامۍ او تشدد. بلخوا د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ یو مقاله وایي چې د امریکایانو لخوا د پلان مطابق افغان سرتیرو ته د 2014 کال پورې د امنیت سپارنې پروسه به په سمه توګه روانه ده، خو زیاتوي چې په نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی. دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم ممند اورو.
لیکوال خدیم حسین د ورسپانې ډان په یو مقاله کې لیکي چې په ملاله یوسفزی برید د تهذیب او دهشت ترمنځ یو کرخه راخ کلا، لدې سره دوه مفکورې مخې ته راغلي، یو د عدم تشدد او انساني وقار او بل د ظلم، غلامۍ او تشدد مفکوره ده. لومبۍ یعنی د تهذیب مفکوره د پاکستان په شمالي غرضي سیمو کې راپورته شوه. په حقیقت کې ملاله د هغه مفکوري علامت دی چې په دغه سیمه کې د سلو کلونو د ارتقا نه مخې ته راغلي. د دې مفکوري بنیاد په 19مه صدۍ کې د میوند ملالۍ ایښودی و چې په 20مه صدۍ کې تر باچا خان پورې راورسېده. د ملالۍ مفکوري د پاکستان په ټولنیز او کلتوري سوچ او سیاسي تړون باندې لوی اثر کړی. دغه مفکوره د اظهار د ازادۍ او د تعلیمي حق لپاره د جنگ نمائندګي کوي. ملالۍ په داسې وخت کې خپل آواز پورته کړو کله چې د جهالت تیارو د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې یو متوازی حکومت چلاوه. ملالۍ د انساني تحقیق او وقار لپاره آواز پورته کړی. بلخو د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکایانو لخوا د پلان مطابق افغان سرتیرو ته د 2014 کال پورې د امنیت سپارنې پروسه په سمه توګه روانه ده. په افغانستان او پاکستان کې بې ثباتي د امریکا لپاره مسله ده، ځکه چې په نړۍ کې د امریکا ګټو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی او د دوی په امنیتي ځواکونو کې د اسلامي سرغړیزو په ګډون نورو اورپکو امریکا په تکلیف کې کړی ده. همداراز د پاکستان اټومي ذخیرې چې په نړیواله کچه په 4 نمبر ډېری او په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي، په اړه یې جدي اندېښنې شته او د یو اټومي هیواد په هیڅ پاکستان د اټومي موادو د خوروي یو بدتر ریکارډ لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ادارو دا خبره ثابت کړې چې دوی له خپلو سیمو افغانستان ته د اوریدونکو اورپکو مخه نشي نیولې یا یې نیول نه غواړي. په سیمه کې پاکستان بنیادي مسله ده. د امریکا د پخوانی صدر بوش او اوباما انتظامی په پاکستان کې د دغه هیواد د سرتیرو په غیر اعلامیه جنگ کې مرسته کوي، خو دوی په ډاګه له یو اټمی طاقت سره جنگ کول نه غواړي. پاکستان تر دې حده خوشاله دی چې د ترګرۍ ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي شي، خو نورې متبادلې لارې یې نه دي خوښې. امریکا به تر کلونو پورې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې بوج برداشت کړي. امریکایي ځواکونه به په سیمه کې خپل خدمات ترسره کوي. د پاکستان او افغانستان د ثبات لپاره د خطرو ضد جګړه کې به د افغان سرتیرو او کله ناکله د پاکستان پوځ مرسته کوي او دارنګ د اورپکو او ترګرو خلاف به بریدونه کوي چې په جنوبي ایشیا کې پر پولو د جنگ مخه ونیسي او په دغه قسمه جګړو کې همدغه کامیابی په نظر راځي. همداشان کارونه امریکایي پوځیانو په نورو هیوادونو کې هم ترسره کړي چرته چې دوی جنگ ګټلې. همداشان په جرمني، اټلی، جاپان، کوریا او بوسنیا کې د دوی پوځونه ډېره دي. دغه رنګ په افغانستان کې به هم د امریکا پوځونه د خپلو مهمو ګټو لپاره د غلط کې په علامتي توګه موجود وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدن کو پاکستان اخبریدن کے فرائیڈے ٹائمز ونیز لکھلی چې عمران خان د طالب پلوی پالیسۍ په خپلولو سره د پاکستانیانو سوچ او فکر تقسیموي او دا چې طالبانو په سیمه کې د پاکستانی پوز د دیرشو کلونو د پالیسۍ له وجې وده کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان د بچ کولو لپاره باید پوز خپلې پالیسیانې بدلې کړي. بشیر ګواخ د مقاله غټکی راوروي.
فرائیڈے ٹائمز کی نجم سیٹی لکھی چې د پاکستانی طالبانو پاړه د عمران خان پالیسۍ او د پاکستانیانو فکر ویشل دی. لیکوال وای د عمران خان د خبرو برعکس اصلي خبره دا ده چې طالبان افغانستان کې د امریکای د مداخلې له وجې نه دی پیدا شوی، بلکې طالبان په 1990 مکلنو کې د افغانستان دغه داخلي جګړو له وجې رامنځته شول چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. نجم سیٹی لیکلی چې طالبانو د القاعده د ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې امریکا پر افغانستان د برید لپاره راو پاروله او هغوی هم په خپل سر مداخله ونه کړه، بلکې ناټو او ایساف د اقوام متحده د قراردادونو وروسته افغانستان ته ننوتل. په مقاله کې راغلی چې دا خبره غلطه ده چې د طالبانو حملې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې دي، او دا هم غلطه ده چې ډرون بریدونو کې ډېر وژل کېدونکي خلک عام اولسوي. نجم سیټی لیکلی چې دا خبره بې ځایه ده چې که ډرون بریدونه ودرېږي نو طالبان به هم حمله نه کوي. هغه وایي چې طالبان په 1995 کال کې را پیدا شوي او ډرون بریدونه په 2004 کال کې، یعنی په پاکستان کې له لومړي ډرون برید څخه 9 کال وړاندې لا طالبان فعال وو. لیکوال وایي حقیقت دا دی چې پاکستانی پوز امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې او د دوی یو وایان میجر جنرال غیور په 2011 کال کې ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې ډېر وسلوال وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې رښتیا خبره دا ده چې پاکستان سره دا غم نشته چې امریکا ډرون غلط کاری، بلکې غم ورسره دا ده چې پاکستانی پوستا د دې ډرون د استعمالولو واک ورکړل شي. فرایډے ټایمز لیکي د عمران خان دا خبره هم غلطه ده چې د پاکستانی طالبانو سره دې خبرې وشي، ځکه چې دا غوی سره پاکستان د سولې څلور لوی او نه نور تړونونه وکړل، خو دا ټول هغوی مات کړل او پاکستان یې له تیر وخت نور کمزورې کړ. نجم سیٹی په خپل مقاله کې لیکلي چې طالبان سخت دریزه نظریه ده چې په تیرو ډیر شکلونو کې د پاکستانی پوز د پالیسۍ ولوجې غوړېدلې او پر مخ تللې ده. د لیکوال په وینا کې پوز پاکستان بچ کول غواړي نو باید د تیرو کلونو څخه بیلې او متضادې پالیسۍ خپلې کړي.
بشیر گواخو او ڈیلی بیس تا د طالبانو سرچینو ویلی طالبانو په افغان ناټو امریکایي مرکزونو د بریدونو لپاره نوې او درنې چاودیدونکې وسیلې کاروي، خو بل پلو افغان امنیتي مامورینو ډیلی بیس ته ویلي دا سخکاری لکه دا وسلې چې طالبانو د ایران او یا هم پاکستان نه ترلاسه کړې وي. د دې راپور ژباړه له نجیب عامر اورو.
ډیلی بیس لیکي د طالبانو سرچینو ورته ویلي افغان یاغي ډلې اوس د امریکایي او د ناټو په مرکزونو باندې د بریدونو د ترسره کولو لپاره نوې او تباه کوونکي وسلې او چاودیدونکي مواد په لاس کې لري. په پکتیا کې پر پوځي مرکز شوی برید د دې وسلو د بریدونو د لومړنیو هڅو څخه ښکاري. ډیلی بیس لیکي د طالبانو په لیکه کې دننه یو پیاوړی سرچینې ورته ویلي نوې چاودیدونکي وسیلې دومره زورورې دي چې د امریکایي مرکزونو په 15 کیلومترۍ کې اوسیدونکو ولسی خلکو ته د ځای د پریښودلو ویل شوي. ډیلی بیس لیکي طالبانو د دغو قوي چاودیدونکو توکیو نه د روان کال په جون میاشت کې په خوست کې د امریکایانو په مرکز او په هلمند ولایت کې پر هغه مرکز د برید لپاره استفاده کړې وه چې ورکی برتانوي شهزاده هیری هم موظف دی او د هلیکوپټرې د پایلټ دنده پر مخ وړي. ورسپانه لیکي د طالبانو سرچینو دوی ته دا نه دی ویلي چې دوی تباه کوونکي پیاوړي چاودیدونکي توکي له کومه ترلاسه کوي، خو د دوی موخه امریکایانو ته دا پیغام رسول دي چې که دوی په افغانستان کې د 2014 کال نه پس هم پاتې کېدل غواړي نو دا به د دوی لپاره اسانه نه وي. ډیلی بیس ته د افغانستان د استخباراتي ادارې یو مسؤل ویلي دوی خبر دي چې طالبانو نوې وسلې ترلاسه کړي او استعمالوي. خبره واضحه ده، پاکستان په دې وروستیو کې پر افغانستان فشار اچوي چې امریکایي ځواکونو ته د ټاکلې نیټې نه پس په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي. ورسپانه لیکي د طالبانو نویو هڅو د افغان ځواکونو لپاره ګرانه کړې چې دوی د خپل سباون په اړه فکر وکړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي پخوا به چې د وسلوالو نه چاودیدونکي مواد نیول کېدل نو وزن به د 10 او 150 کیلوګرامو په منځ کې و، خو په بېساري ډول نن سبا چې دا ډول توکي نیول کېږي نو وزن یې د 500 نه نیولې تر 1500 کیلوګرامو پورې وي، تر دې چې دوی د 1000 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. ډیلی بیس ته یو امنیتي چارواکي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه په داسې ډول جوړ شوي چې که وسلوال برید هم وکړي نو یوازې بهرنیو دروازو ته تاوان رسولی شي، خو که د وسلوالو وروستیو بریدونو ته وکتل شي نو ممکنه ښکاري چې د مرکزونو دننه ځایونو ته هم زیان ورسوي. دی وایي موږ په دې پوهیږو چې دا ډول چاودیدونکي مواد په افغانستان کې نه بلکې په ایران او یا هم په پاکستان کې جوړ شوی دی.
د ډیلی بیست رپورټ درته نجیب عامر اورو. او د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي ولسمشر کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دندو او صلاحیتونو مسوده نه لاسلیک کوي. ولسی جرګې دا مسوده د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې منظور کړه. د دې قانوني مسودې په یو ماده کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو په کمیشن کې د دوو بهرنیو سارونکو غړیتوب جنجالي مسله ده چې ولسمشریز دفتر یې د ټولو قوانینو خلاف بولي. مشرانو جرګه دا مهال د دې مسودې په منظورولو او یا هم رد غور کوي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که مشرانو جرګه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د تشکیل طرحه تصویب کړي، ولسمشر کرزی به له توشیح کولو ډډه وکړي. د جمهور ریاست د وین مرستیال احمد ضیا سیامه کیروی ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه. په ډاډ سره وایم چې جمهوري ریاست به د څرګندو دلایلو له مخې دغه طرحه توشیح نه کړي. د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو حضور د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف دی. تیرو تجربو هم شولې بهرنیانو چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کوونکي درلودل یوازې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د دې طرحې له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید 15 کورنۍ او 2 بهرني غړي ولري. 15 کسان به د ولسمشر لخوا معرفي کیږي او 2 بهرنیان د ملګرو ملتونو تر معرفي وروسته د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. په خو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون 15 غړي درلودل چې 3 داخلي او 2 بهرني وو. ولسمشر حمید کرزی وی تر دې وروسته د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی.
حضور خارجی در پروسه
د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور د افغانستان له ملي حاکمیت سره اړخ نه لګوي. خپلواک د اساسي قانون او ملي حاکمیت خاوند افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور ته اړتیا نه لري. د دې طرحې تر تصویب مخکې د ولسی جرګې ځینو غړو هم د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له موجودیت سره خپل مخالفت څرګند کړی و، خو بیا یې هم دغه طرحه تصویب کړه. دا چې مشرانو جرګه به دغه طرحه تصویب کړي کنه لا څرګند نه ده. افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات مخکې لري. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو لغړیتوب سره د ولسمشر کرزی تر مخالفت یو ورځ وروسته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له افغان حکومت څخه د آزادو او شفاف انتخاباتو غوښتنه وکړه.
زمون همکار سالم احمد صالح او د افغانستان د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ چارواکي وایي چې مرکز نه تر ولسوالۍ پورې غزیدلې لارې له امنیتي ستونزو څخه ډکې دي. په ځینو سیمو کې وسلوالو طالبانو پاټکونه جوړ کړي دي چې له امله دولتي مامورین نشي کولای په خپل وخت دفترونو ته ورسیږي. په دې اړه نور حال زمون همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ولسوال نصیر احمد ایمل وایي چې د سلورو میاشتو په دوران کې په دې نه دی توانېدلې چې له ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته ولاړ شي. دې زیاته وی چې د لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو تلاشي یا پټکونه جوړ کړي چې له عملې دولتي کارکونکو نشي کولای چې تګ راتګ وکړي. کله چې مو یاد ستونزه د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک سره شریک کړه، هغه په جواب کې وویل
جوڑا کڑے ان شاء انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دغې ننګونې مخه هم ونیول شي.
دی زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت د لغمان ولایت ته 1550 تنه د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو امر ورکړی چې د نورو ولسوالیو تر څنګ به د دولت شاه ولسوالۍ کې هم د امنیت ساتلو په خاطر وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته ورځو چېرته چې کوي خواته امنیتي حالات د تسلی وړ نه دي، نو بلې خواته په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د خبریالانو شمیر زیات شوی دی. آیا دا خبریالان خپلې دندې په سمه توګه ترسره کولی شي، او یا دا چې د خپلو کارونو په ترسره کولو کې له کومو چیلنجونو سره مخامخ کیږي؟ او روی پاړه د نیاز احمد خان دا یو رپورټ.
په ضلع سوات کې د ترهګرۍ پیښونه وړاندې پشمیره یو څو خبریالانو کار کاوه، او سیمه کې صرف مقامي ورځپاڼې په لږه شمیره سره خپرېدې، او خبریالانو به د مقامي تاڼو څخه د معمولي حادثو خبرونه راټولول. ولې کله چې دې سیمه کې د وسلوالو هلې ځلې شروع شوې، نو سوات کې د خبریالانو ضرورت هم ډېر شو. د خبرې د سوات پخوانی مشر خبریال، د سوات پریس کلب مرستیال چیرمین او مقامي ورځپاڼې ازادي سینیئر ایډیټر غبور خان عادل کوي.
کله چې حالات په سوات کې کړکې جن شو، حالات خراب شو، نو د سوات د خبرونو اهمیت هم سیوا شو، او د دې سره چې سونه دلته رپورټرونو خبرونه دینو سیوا شو چې رپورټرز هم زیات شو. نو د سوات د ټولي دنیا په حواله باندې سوات د یو توجه مرکز جوړ شو د خبرونو په حواله. اوس زمونږ کم د زبر د سوات پریس کلب په حواله خبر وکم، زمونږ د سوات پریس کلب کوم رجسٹر کوم کسان چې ممبرز چې کوم دي، دوش په تک کسان دي، هغه لکه د زمونږ د سوات پریس کلب سره وابسته دي، او د دې ممبرز دي مخکې د دین اول چې یو 15-20 کسان.
دغه رنګه غپور خان عادل وړاندې وایي چې د سوات نورو سیمو کې هم خبریالان شته، او د پریس کلب ممبرانو نه علاوه شپېته او یا خبریالان هم کار کوي. آیا دغه خبریالان خپل څوکۍ په صحیح توګه پوره کوي، او دوی سره د صحافت علم شته؟ په دا اړه سوات کې د انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون نماینده فضل خالق وایي.
دلته چې چونکې ملټنسی رااله، نو داغی سرا ادارے و لگی دی خلق واغست دا یوانا کتل چیر دا دوی تعلیم سده دوی پروفیشنل دیو کنا، نو چا پدی کی داسی کسان دی چا غول سم نده کڑا چا تم کڑا دی، بس لگیا دی رپورٹنگ کئی، نو کوالیٹی رپورٹنگ خو پدی اقلبانے بلکل نشکی دے. دویم خبر دا چې په دوی کې د کیپیسټی یا د دوی د ټریننګز چې کم کمې دي، د ادارو کسان غست دي خو به ټرین کړي نه دي، بیا ول تربیت نه دی ور کړی، نو د تربیت هم د دوی ډیر غټ کمې دي. نو پکار دادا چې دی ادارو یو خو پروفیشنل کسان اغسته، یا که پروفیشنل دوی نه ملیو، نو کم از کم تعلیم یافته کسان اغسته وي چې دوی حقیقی رپورٹنگ کولای شوي. نو زما په خیال چې دلته هغه حقیقی رپورٹنگ چې دی هغه نکیږي، نو چې حقیقی رپورٹنگ نکیږي نشي کېدای، پروفیشنل نشي کېدای، نو بیا ټول مشکلات مشکلاتي.
سواد کې وسلوالو طالبانو د اف ام رادیو په ذریعہ خپلې خبرې خپرولې. دغه رنګه حکومت هم خپل یو اف ام رادیو چینل اف ام شپږ نوي شروع کړو. دغه کې د سواد له اړخه نماینده محمد رفیق باپو وای چې دوی ته وخت په وخت دړه کې ملاو شوې دي، او اوس هم خبریالان د مشکلاتو څخه مخ دي.
چې دلته چې کم فریقین دي کنه، نو هغه د لپاره قواعد او ضوابط نشته، هغه ځان ته اتکس نه دي، خو زمونږ نه دا غوښتنه کوي، یعنې موږ په خپل یو طریقې کار زموږ کسه ذمہواري سه پروفیشنل چې زمګه موږ پاغي باندې چلی دو مکمل کوشش کو، چرته موږ سیټ نه دی هغه سي جان بو یو قسم نشي کولی، هغه سر په تلیکی ګرځول دي، کته جان بوج کړ د طریقې طالبان مخالفت شروع کی، دم ممکن نه ده، او ته یا د سکیورټی فورسز سره یو ډله جوړ شي، دم ممکن نه ده. خبیل وا کوشش کوي چې هغه صحیح ني هغه وي.
سواد کې دا وخت شپږ ورځپاڼې، یو اف ام ریډیو، سلور ویب پاڼې په مقامی توګه کار کوي. دغه رنګه د پاکستان دیارلس ټی وی چینل نمائندگان یو شمیر ورځپاڼو او ریډیو سره خبریالان کار کوي چې د دوی شمیره سا یو نیم سل ته رسیدلې ده، او دغه شمیره ځکه زیاته شوې ده چې سواد کې وسلوالو اوږدې مودې راسې د حکومت عملداري چیلنج کړي وه، او یو شمیر پېښې به مخې ته راتلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، اوس درته یو کلتوري رپورټ لرو. ولسی کیسې یو داستانونه دی، یو کام د ټولنیز تاریخ مهمه برخه ګڼل کیږي. د ادبي او کلتوري چارو پوهان وایي د پښتو د رومانوي داستانونو درې دورونه دي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو چې د ملا عبدالوهاب په غږ لیوه داستانه پیلېږي.
پښتو ادب او پښتني ټولنه کې کیسې یا داستانونو ته یو ځانګړی حیثیت ترلاسه و، او مشرانو به اکثر وړو ته تر نیمه شپې کیسې کولې، او په کور یا حجره کې به یو ښکلا او د مینې ډک چاپیریال جوړ و، او دغه شان به د موسیقۍ سره هم ډېرو هنرمندانو په خپلو آوازونو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا کیسې رسولې. پښتو کې رومانی داستانونه درې پړاوونه لري. لومبے پڑاو یہ ہا غدی چل رغونی اریانہ کی د پیخو پزاندرہ کی وجود لرلو او دا داستان با یو بلتا اور دے کی دل او دا شان بدیوی سینے نا بل سینے تا منتقل دل پدغه کی زین پیخی ویدی او استائی ادب کی دلیک په شکل کی خون دکړی شوی خدای یادونه ورلدا چې دی پیخو د پښتنو سره هیڅ تعلق نه وو دویم پړاو یادوره هغه دی چې عربی فارسی او هندی څخه پښتو ادب ته منتقل شوی او دی پیخو یا داستان هم د پښتو ادب سره هیڅ تعلق نه وو دغه رنگ دریم پړاو یا دریم دور دی او د دې دور پیخی یا داستانونه د پښتو سره تعلق لري او ځکه چې دا په پښتون وطن کې ماهیت راغلی دي دا داستانونه په پکلو کې یو بل ته اورېدل کېدل د پېښور خار کې ځخانه هم په دې سبب نامه لري چې دلته به د نیم نیم شپو خلک راغونډ شوي وو او یو بل ته به یې کیسې داستانونه اورول دی ترسنگا دا داستانونا یا کسی بوڑو ما شمانو او ظلمو او پیغلو تا پا کورونو کی خپل مور خپل پلار یا ابی کولی او تر نیمو نیمو شپو با ناستو خلابا دا مرغا دا لڑی رو پرو کمی دا پا دی بابلا مونگ دا پختو جوی پوخان ادیب شاعر او پیغور پو هنتون کی دا جوی او ادب دا سانگ مشر ڈاکٹر جولی شاہ خٹک نا پختلی دی
ٹیکنالوجی
پختو رومانی داستانونه یا کیسو کې ادم خان درخانی فتح خان رابیا ګلا ډیر لرغونی او مشهوري کیسې دي خود دې کیسو یا داستانونو د نیټو هیڅ معلومات تر اوسه په یو کتاب کې هم نه دی راغلی خو بیا هم په ځینو داستانونو یا کیسو کې لکه یوسف خان شیربانو مومن خان شیرینی کې د اکبر بادشا ذکر راغلی دی د دې نه دا معلومیږي چې دا پیښه د اکبر بادشا دور کې مخه ته راغلی دي د پختو په دې داستانونو کې به یو درس وو یو خوند به وو په دې داستانونو یا کیسو کې زیات تر د پښتنو د مړانې هوښیارتوب ننګ ناموس کسی وی اور ہر داستان یا کسی شاہ تبا تجون اکاسی کے دلا دل اور پختو ظلم صحافی شاعر او ادیب ساگرتن کی دی وائی ډیر پښتانه لیکوالان شاعران او دیبان د دې داستانونو یا کیسو د ناپید کېدو وجه جدید ټکنالوژي ګڼي یو ډرامه نگار شاعر او ادیب حضرت زبیر زبیر دی لړکی صدا سی وایي پنگیری جوہرلی کاکا با ڈیری کسی کولی او اوریدل حغسوائی
ماشاءاللہ
ما بیا ډیر زیات اوریدلی باندې سبحان چه بانو کیسه آرام شاد دشوا ولسن او ورشه او دې کیسو په څه ګرځم خو سوړې نه ملایږي پکې
د پښتو ژبې پوهان ادیبان شاعران او سلنکاران د پښتو ادب او پښتنو لپاره دولسي کیسې یا داستان رکیدل یو لوی ځانګړنی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلی یو د فرخند وزیر نبا د مشال ریڈیو د خبرونو لنډی سوور
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وای دوی د یو شمیر چیلنجونو سره وړاندې دي او سیاسي ګوندونه باید د غیر ضروري تنقید پر ځای د مسلو د حل لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په اسلام آباد کې ویلي په شمالي وزیرستان پوځي عملیات کول د پاکستان داخلي مسله ده. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د احمدیانو په یو ځای مشر حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی درې ژوبل. ملګري ملتونه وایي په روان کال کې په افغانستان کې د سړک غاړې بمي چاودنې کې مرګ ژوبل 10% زیاته شوې ده. د شام په دمشق کې د عیسویانو په یو زوړ ښار کې بمي چاودنه شوې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي او د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافي د حکومت پخوانی ویاند نیول شوی دی.
له فرخند وزیر مو د خبرونو لنډیز واریدو او اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې هم پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدغه سپو د ډیو ریډیو خبرونې واورئ. ما هارون بادشاہ، فرخند وزیر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. ښاد او بریالی اوسئ.